سلور بجې شپې تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شپږ ساسو قربم السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړی چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې یو لس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ښځې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه سیرې کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنې ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام یې له پخواني ولسمشر عابد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وین در لین، د اروپایي کمیسیون جک پوړي ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدراعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلې دي او په دې ځای کې تر دیرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو لکتون کې دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
د یوې ورځې بیکاری معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیشنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
د اوکراین په میریپول ښار کې مو د ملکانو د ایستلو له نویو هڅو خبرو. د اسد یو اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو لا اسدي راډیو اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخوا یې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوه دی. جزئیات په راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو په موقتی ډول درېدل دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% له فعالیت لوېدلي دي. خالد احمد کوهستانه له هغه کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم سوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوي سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 240% په موقتي ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغو ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدې. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط شو او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل شول، د روغتونونو کارونه کم شول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه شوه. موږ مجبور شو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اگست له 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکونکو له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلور ښځو درې له کار لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدود فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلې دي. د راپور په پای کې لیکل شوی چې اکثره سروي شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوي دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختیا دی به ورسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کورونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې خپل کوټه وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایل باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي، خلک بیکاره.
بهر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا چې کارخانه وتړل شوي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بلکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسل د سي داخله کې نتورک باندې دی، دا یو د بل څه کړی دی، ټولې وسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه نه کړ. په دې معنی چې به ډیر امیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ پسر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، تا د خرید چې تقاضا نه کې داغه په کار بارم تاثیر وکړي، داغه په کار بارم تاثیر وکړي، هغه ورو ورو د خپل هغه وړه سرمایه چې دا هغه د لاسه ورکړي.
دلته دغه کارګر چې کار له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پاتې کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر د کار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
ل شغل بهیر څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو اندیشنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تو ورځې مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوې ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانۍ نجونې د طالبانو د یوې ناستې له سټېجه د هغوی لګول سوي بانرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پېښې په اړه له بامیان ولایته یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پېښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اوومې نېټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پېښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پېښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په بند کې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویانو پوښتو، خو تر دې د مایز مکاډیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونه وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې خزې نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په بند کې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپارېدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پېښه وروسته له هغې رامنځته سوې چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راواخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلبن شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس په شدید اهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,648 ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23مه پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري شار آزوف شاروال وادیم بویچینکو په دغه شار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر دا دی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځي باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر دېرش ډېر کسان پکې وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. دا هغه تمځای دی چې د اورګاډي تمځای دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني سپر دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې ورې دا آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورم بجو وروسته آزادی او اوریدونکو کې پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپږ پیغامونه لرو. دا پیغامونه افغانستان ته ځانګړې شوې دي. خو د پاکستان په اړه پیغامونه لرو. خو د پاکستان تازه حالات دادی چې ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د رنګې دوه غوښتنې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دای به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخانی متقاعد جنرال په مشه پارلمان ته واستوي او د هغو ادعاو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کیږي دا یوه نړیواله توطیه ده چې عمران خان له واکه لرې کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د آزادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې.
زما نوم علاءالدین ترلی. زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. که چیرې د ډپټي سپیکر یا وزیر اعظم د عین سره خلاف ورزي کړې ده یا د عین خلاف ورزي کار کړی دی نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي. نو مجرم ته چې باید سزا یې ورکول شي گرفتاری یې وشي.
ایمل خان کاکړ د کشلاخ. دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په حواله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بحالۍ لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ لپاره همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د چې عدلیه دی ورده شندره فیصله وکړه چې د جمهوریت حکومت سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک به د دې فیصلې سی واقعي جمهوریت نافذ شي او راوځي. ګوره د خان صاحب کوم تاریخ شو تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی و. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په د ملک کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو.
مانو چې پر دین ترندې دا سپریم کورٹ کوم فیصله وکړل نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرځي ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمرد دي او داغه باوجود چې کورٹ کوم فیصله ورک واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب بیم کورٹ فیصله په دواړو سترګو ده. مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار پلاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي او بیا موږ نورته ناش خان صاحب کوم فیصله وکړ موږ هغه د خان صاحب فیصله ته ناش قاسم سوري چې کوم عین فیصله چې وکړ د عین پلیاس باندې هغه شپ فیصله وکړ.
په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه به چې د پاکستان د ستري محکمې د پرونی پریکړه په ارتباط کولې. د پاکستان ستري محکمې پرون پریکړه وکړه چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحال شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رایګیری وکړي. را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګنشمیر موټر چلوونکي اوسیدونکي د سالنګ دلارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت باروړونکو موټرونو د بینسمې لامله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روډي ته وویل
مګ شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لار کې تیر، دا اوس بیا دره لار ده چې باندې راځي لس ساعته لس نیم ساعته دوه ساعته لګيږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه د بخي دار نه معلومیږي چې لار کوم دی، پوسې موږ کرنکس لګيږي کرنکس لګيږي پوسې موږ ګیر باک ماشین موږ د سره د سپازا وي د لارې سره چې بخي سل بيساله وروره.
50 کلن امام جان چې کابل شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي، د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
نا سالنګونه چې دی وروره دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی وروره، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستونزې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چې عام سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاوري دی چې اندازا شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعت پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی را خراب است، 500 600 الی 700 را بندې سرکو ازدهامش بیخګی دیگه خراب است.
سالنګ لارې زخت زیات خراب ده، ځنی وخت لشپګو تر وو ساعتونو پورې دغه لارې بندې کی. لدی لارې د شمال او شمال ختیځ نه ولایتونو خلک تګ راتګ کوي، باید دغه لارې جوړ شي ترڅو د خلکو ستونزې هواري شي.
د کندز ولایت یو وستونکو شپته کلن عبد الله لوسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي ترڅو د خلکو ستونزې هواري شي.
لاره کې ډیر مشکلات ده، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو. په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي، دی کې ډیر ځان ده بیروبار ده، خلک ډیر مشکل سره مواجه کیږي. اته د شپې ځي بند شي تر ساره پورې نه خوځي کیږي، کوئی کار رسیدګي نسی کولای، ډیر مشکل ده خلکو ته.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوی حمید الله مصبا لازادی رادیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي ترڅو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي ترڅو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې، یعنی لنن 95 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر څلور زره بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوې ده. چارواکي وایي چې یا 360 کانټینر د وریجو او غنمو مرسته د چین له خوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بو ایشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک به برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد له خوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیل ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې ویشلی.
غنن مونږ کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیاو توزیع کوو. د لاس کنټینر په یوه کنټینر کې 1200 بوری وریجې ورکړي او دا غمون غالباً نن 1200 مانس کې کورنۍ ته ورسېدلې ځکه چې 1200 مونږ لیست کړي دي او نور څه زوت حاله کې رول لري دا ما ویکړلې. نو ان شاء الله دا غمون سروې کړي وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلیو او زیرو غلیو هم بیا سروې کړي دي یو تمن ورسوله او پترافو ولسوالیو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو. شل علماء سپنګيري مشرون دي ولسوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مو دي هغه بیا غریب کسي اریزه لیست جمع کوي مونږ د ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپنګيرو او ولسوال د نظر لوندې هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سروي ما هغه په مرګتیا کړي دو.
مولوی احمد زیاتوی دوه کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښوله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکي اړتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
موږ په دا ډېر خوشحال یو چې کومه دی د مرسته اوسه شوې وي. آینده وخت سمې د ورسه د کدار ژاوي موږ ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګیز نو ګبره ګډه چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګلاین اوس الحمدلله موږ ته ټلیفون نه وکړه موږ یې ذاتي وکړ موږ خو خدمات وکړو دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته بجې هغه ته لوړ بو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه باره مجرینو هغه ته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس هغه غوې طالبې چې دغه کینو بیا خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریم کریم پور کړی والا 100 روپیا کې 100 روپیا کې سپوتی دي شه نور والا یو څه ولا
چارواکو ول 200 د چین هیواد له خوا په 360 کانټینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کته سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غوم افغانستان شاته بود تاسو ور ویدلې دي هندستان عبد الکلام چې کزم ارسلم کله یما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره د افغانستان مکتبونه چې بندي البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کوي 200 ورځې پرسی یعنی یو مخم کني تواشول لطفا یو غور وکړي سوچ وکړي. والسلام.
کندهار ولایت سره کنیوالې دا پیغام مستو مزادي رادیو ته نن عبد الله دی دا مې بنو پیسې دا اوس روزه مراله مې وینې پیسې نور کې روزا دا خلک به مجبورې ضرورت ورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولې. محترمه زمونږ غوښ څوک نه اوري کده تاسو دا مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک به ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بزی دا ډیر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لاره پیدا شي مننه.
میدان وردګ ولایت جاتوب ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازاده ارادو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کړي د امارات مسؤلینو څخه دا هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې را درومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کیږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټولو نټولې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مراد مسجدونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو پرځاک سب شبي پیغامونه خبرو خو دمګړي خبرونه د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان وايي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې یولس شزنی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د شزې له تیرې وي اونې راپورې خو په دې تور نیول شوې دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه سیري کړي دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې لدی ورسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزي ورکړي. د خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلی ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پراختیا خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکراین په ختیځ کې نن د ریلګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د بریټ پر مهال لښ تر لښه ډیرش تنه وشل شوی او تر سلو ډیر ټپیان شوی دي. د حمله داس مهال شوی ده چې د اروپای ټولنې درې مشان د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا اون ډرلین، د اروپای کمیسیون جکپوري ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر دېرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی په ورځ کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سب باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکو ادارې د روپیو د ارزښت په لیدو کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لی وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدلی یو د مرکه وروسته راځي. خو پایل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغه د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه توجی کیږي. د مرکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغهونه لیکل کیږي. د خور مسکین نو شوب نلی کی بیا چوم لیکي بیا تنور پښتنه نسته د مغه شنو ملات په چلاچ دي ته کومکونه راځي. خور مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې والسلام. السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دي کوم ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي خلک خپل بچي خار سي جاتي کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې دي نه خپل خپلوان سره کې دي د ملک پوجا کې کینی ما د لندن او د ډالر هغه سره واغه کیږي. لندن هم کومکونه کې دي شهر مسکین ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی آیا یو څوک رولي یا آیا یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره واندي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کندار ہوں خبر کوم دا تم مش راجی دا خو افغانستان کے پولیس دے دی انسانان سا او داخل دا دغه کی شکایت کی دا کم مش جی دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو سوسی یا د خلل یا د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله خدمات سره دی دا لا درجه د فار او رسید د اغاز ما په خپل خلاص څوک وي حریام بولار کی د کندهار ولایت جو خاص اپ تورلم ما زدا چې دلم د د ماوین راتوله استاد مرګری د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکر او موږ به ساسره مرسته کله چې هغه تورله ما هغه راتوله په دې کې زه دغه کې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کله د کندهار وته مختورله ما چرپیشن دا ور نه غره تورته دا غل لسلی کرا او ساسره بمرسته پروګرام ما ته لسلی کنا راکوي زه دا چې دلم چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا طالب ولې درې دي نو زه دا غا د کندهار دولت ته جو خاص دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي زه دې فخ له دلم په دې ته دا خواهش کوم انا فاکي ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر قرار ولري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبی المن ولایت مساکلات ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی دکتر المن ولایت مساکلات ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه مو څه غوښته دي کې او ډیره کمزوري دي کیفیت یې ډیر کمزوري دي کاري کمزوري کې په کورو په داسې څه ځای کار کوي دا نو دا غو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او لخړو مشرانو ته جو رسیږي والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د المن ولایت مساکلات ولسوالی سره خبره در سره کوم د المن ولایت مساکلات ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتلې کیږي
السلام علیکم زه د المن ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې د وروره په خوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې میاشتې څخه سر ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څه وی د کور دا که بده په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارات ته جدي غوښتنه ده غوښته چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مننه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورور
السلام علیکم تاسو ته د دې د ولایت اعظم محمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې وکړي کارت مننن نه دلوي نه یو بل سړی مې تر سره وکړ زستر چې ډېر ډېر خوش کوم نه والي ما او استاد وته چې موږ تاسو خبرې واورو او استاد سره زه د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډېر خوشاله یم چې زاد دا واورم دا ارمان ما درلودي زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا نه سره تر زړه څخه منم زه او خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکارا نشته د سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس دې نور جنگ ویله کوم تی نور د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زاد القدس د کابل کمپنی څخه سر واړی کیم ضروره طالبان د امګری کراچی د لری کلی وز د هغه بدل کې مو څه کار روزګار پیدا کی د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کار وندل لري نه بل شي لرو نو په دې اطلس
مسلمان باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او د موږ کراچیان بېرته راتاغلی والله چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې راوسی یو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نکرمتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لڅنده شلڅنده اړ یو چې ګرانېږي. دولتي چارواکو ته موږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم ریکونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوتونو زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زه روپۍ محصول وایي دلته موږ نه 2000 زور وباسي، که هلته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره کېږي بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تصمیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکور وال
بلی ها السلام علیکم، زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مهړې کړی ولې زموږ د طالبانو ورن څه دا هیلې ده چې زموږ حق راکړي ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوزو سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځن کې رندې خانه راځلې و دې ورور موږ ولې زموږ سره ولې داسې کیږي د کندهار شې ګرد په ما بسو کې ناشې دی وای تاسو غلط 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 کارونه کوي مخبر اعلان باندې کیږي خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ بیا خپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دی خپلت نظر موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم، زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي زه د خوب پر پوړنې جنګېږم، د هېڅ د خوب پر پوړنې نه جنګېږي. دی که د خوب پر پوړنې جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. ته راشه د کندهار قومنداني وګوره، ټوله د ډاکټرانو وایي انجینرانو ډکه ده وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. ته راشه دوی ته کوندانې چې وخت چې کله ولایت ته وایي چې پر موږ ماشومان ژاړي موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي دیوپا صاحب ورته وایي وایي راشه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري. ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه ژاړي. دغه د خور حق دی موږ دوی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دوی ولې داسې کوي زموږ سره دي دې سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دوی نه غواړو. موږ بېرته اشرف غني بابا غواړو. دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زوبل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقامات پرې واره سوي یو خدای ته یاد موږ د کور پاسیب ادارې له سر څخه وو پروسه شیخ صاحب ته واده زوبل پخته وکړه خو هر واده چې زر زر سکان کېږي د دوکانونو دي چې دروازې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سر یې کړی وي 50 روپۍ درنه غواړي وایي روکه کوچانو په ریاست کې روپۍ اخته کېږي د پیرو په ریاست کې اخته کېږي په محکمه کې اخته کېږي په 50 لکه درېیم څلورو واده هر قومندان صاحب کوي اسرائیل په 100 لکه راویل کېږي زموږ په 100 لکه راویل کېږي غصب کېږي یو خدای په لحاظ خالق په وچ کاله پر یاریان دي زابل پښتنه وکړي وسلام.
بلی السلام علیکم، زه اسماء لیوالیم د کندهار ښار څخه. ما د هغه طالبانو ورونو څخه دغه هیله وښایسي چې دوی به رسنۍ بندې کړي، رنجنې د مکتبو ته بندې کړي، ولې مسلمانانو دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره مترګان کړي، د هغو مخه نیول وکړي، د هغو ملاتړ وکړي، ښکارو یې وځرون د بدو لارو سره وګرځي. دا هېڅ معنا نه لري چې رسنۍ بندې کړي
او تلکان همدین و هم در مکتب همونی که اولی کما گناه تر و کم بیادیم پسکول ده کم بیادیم پسکول ده اغاز مر مختر آولی پسکینم ده که دست اولی چوکی ده اغاز زیلم ده شکیز مشتر کوی ده ایت ما نانا لازم تا جی که چیز تغیر زیر اغام رسی تر آجت چه تختا کوی مر جاغ نده کری
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده نور سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراتیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو دینځکو د غصب سوو دینځکو د خلکو په فکر وکوي د غداوی ورخلاص کیست د حقدارانو ته حق ورکیست ظالمان په سزا ورسوي است مظلومان په حق ورسوي په دې خدای کمی پوش کې یې نسې کولای پری دی است دا اوس مسولیت ته تاسو جوړ شوی دی باید چې وی کې است مسولیت ته تاسو لغاری ده نور دې خدای په امان خني پورز دې قیامت به دې تاسو غریوان وي دې موږ بلا سنوي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او تاسو د ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422111415
شمیره بیا تکرارو 00422111415
زما بریا و مرکو په لار کې مو دازل د ټکنالوژي د ډګرلې و تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې دي سهار د خونځي له اوم ټولګراهې سه د زده کړو ترڅنګ د کار زوق درلود ځکه چې کورنۍ له مالی پلوه خو وضعیت کې نه و کله چې د کابل پوهنتون کمپیوټر ساينس پانځي ته بریالي شو نو د زده کړو ترڅنګ بیا کار ته مخه کړه او د پوهنتون پر مهال د وی پانګې څښتن شو له پوهنتون تر فراغت وروسته یې د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ جوړه کړه بیلابیلو خصوصي او دولتي ادارو ته یې خدمات وړاندې کول او شاوخوا 300 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړه له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د بریا راز یې په څه کې دی
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او درنو اوریدونکو ته ما چې زما یو کلیواله سیمه کې زیږیدلی وم ما تر پنځم ټولګي هلته ښوونځی وویل زموږ ښوونځی پنځم ټولګي کې وسوځېدو او بیا د کورنۍ غوښتنه له مانه دا وه زه مدرسې ته ولاړ سم زما غوښتنه دا وه زه ښوونځي ته ولاړ سم نو ښوونځی ما باید په ښار کې ویلی وی یعنی په ولایت کې نو کورنۍ زما دا راخوښه نه وه زه رالم هلته یو دوه ملګري زما وو د هغې په ملاتړ باندې ما ته ښوونځی شروع کړ خود کورنۍ مالی ملاتړ له ما سره نه و نو ما مجبور وی هلته له هغه وروسته کار کړی وی له یو نیم کال وروسته نو نیمه ورځ ما کار کول نیمه ورځ به ښوونځي ته تلم نو لوم ټولګي ما کار کول بیا وروسته زه پسې له دوو درو کلو وروسته کابل ته رالم د ښوونځي وروستۍ دوه کلونه مې کابل کې خلاص کړم نو کابل کې ما کار ورسره کول خو زه به دغه اکثریت سیمپو کې له اوله سیمپا زه ډېرې ټولګیو کې زه اول نمره وم نو په ولسم ټولګي کې ما یو ریاضي کې یو کوچنی فرمولم جوړ کړ هغه زما د ډېر خلکو پام ما ته راواړول او زه په مالي لحاظ باندې هغه وخت یعنی کوم ملاتړ مې پیدا کړ بیا وروسته زه د کانکور ازموینې څخه وروسته د کابل پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته مې څه ما خپل یوازنی انتخاب ولته ولاړم نو ما به درېیم سیمسټر کې یو اپلیکیشن جوړ کړ د لمر په نوم باندې دا په دولتي ادارو کې د شفافیت لپاره و او هغه وخت ما ته پخوانی ولسمشر هم جایزه راکړه دغه وخت ولسمشر غني ما ته جایزه راکړه ډاکټر صاحب عبدالله دغه نو مالي لحاظ باندې ما ډېر کوي ملاتړ ترلاسه کړی تقریبا هغه وخت ما وطن لکه افغاني ما یوازې خپل نغدي پیسې ځان سره درلود سیمه جایزو کې اخیستې وې نو ما دا پیسې خپل کورنۍ ته نه دي ورکړې بلکې د خپل ځان پر غولو باندې مې لګولې یعنی خپل ځان ته مې هغه څه ضرورت او امکانات په مې اخیستل تقریبا په پنځم سیمستر کې ما بل اپلیکیشن جوړ کړ د ټرافیک لپاره اما بیا جایزه وګټله د نړیوال بانک جایزه و د مخابراتو جایزه و د ځینو ادارو جایزې وي، نقدي جایزې وي، مالی مسایل. په دې کې ډېر ښه پروګرامونه زما لپاره وو. یو دوه خصوصي پوهنتونونه ماته دا وویل سره سره تاسې له موږ سره دلته وړیا زده کړې وکړي. نو ما بیا له درېیم ټولګي وروسته پوهنتون کې ما یو شخصي کمپنۍ سره کار پیل کړ. نو زما چې کله له پوهنتونه زه فارغېدم نو ما کاري تجربه هم درلوده او دوه درې نوآوري مې هم درلودې، نوښتونه لودو. نو لپانتون وروسته ما هغه وخت وروسته زی خصوصي کمپنۍ سره شریک شوم، اتمې زغې سره ومه. خو له وروسته بیا تصمیم داسو چې باید خپل ځان ته بل بزنس پیل کړم. خو وخت مې بل لمن لزې بل بزنس کې باید شریک سي له بل کمپنۍ سره. تقریبا ما تلوي سلام غي سره شراکت لود ځالته وسلوړم. تقریبا یو کال پورې تل ما غي سره پاتې شوم. لغور سره علم خپل دغه ترک پنوم د سافټویر او د ټیکنالوژي کمپنی ما لانچ کا. نو اوس لمغه تقریبا څلور کال تیریږي. په دې جریان کې تقریبا 300 زیات کسانو موږ سره رالو دندې وکړي نړیوالو افغانستان ملي ادارو او شخصي خصوصي سکتور ته موږ سرویس ورکو، اپلیکیشن نه مې جوړ کړو، سیسټمونه مې جوړ کړو. نو هغه پایلې ټول له دې وو چې ما د خپل ځان ملاتړ په خپله شروع کړ. یعنې هغه له یوه نقطه کې وایم لامدي چې دغه بریالیتوب را پیل شو.
او سهار صاحب تاسو وویل چې له اقتصادي اړخه مو له اوله ژوند ښه نه و، ان مو ښوونځی لوسته، ان مو کار کوو، بیا چې کله پوهنتون ته هم راغلی تاسو پوهنتون کې هم درس وایي او کار مو هم کوو. نو څه باعث و چې تاسو په ټولګي کې اول عمره کېدلې او دغسې نوښتي فکرونه در سره پیدا کېدل؟
لودین صاحب هغه وخت هم چونځوسي په روختون کې شاګرد هم ماته هغه وخت ډېر تکړه ډاکټران وغیرہ ته وویل چې افغانستان دغه دیم خو ځینې صاحب دی وخت او دی مارکیټ اړتیاوې نه پوره کوي، ته مجبورې عملي پریکټیکل کار وکړي. نو ما به دې سره په لابراتوار کې هلته معاینات کولو، کار به مې کول بیولوژیکي چې کوم مثلا زموږ بیولوژي مضامین یا نور مضامین وو ما عملا کارولو. نو ډېر زما لپاره اسانه وو او ډېر پریکټیکل وو، یعنی ما به هر څه ډېر عملي زده کول. نو د ښوونځي ډېرې زده کوونکو به ما هغه تیوري زده کول، نو دې پر ځین کې هم نه پاتېدو. وروسته کله زه پوهنتون ته رالم نو زما ټول هڅه دا وه چې 50% وخت می پانتون ته ورکم، 50% می عملی کار ته ورکم. یعنی ما به باندې کار سر کول او لډری او سازانو ډری مشرانو ډری هغه کارپنځون کو سر زما اړ کی وی غیبر ته ډیر لنډی لارې کودلی فیصله غ شارکټونه. نو هغه وخت زپر هم په ونځي کې ډیر وختي پوسوم چې افغانستان دغه د ونځي حساب دی وخت الټی وی نه پر کوي. پانتون کې پوسوم چې د افغانستان د پانتون حساب دی مارکیټ او د کاری ژوند الټی وی نه پر کوي. نو ما ډیر وخت عملی کار تور کول. نو زما سره هم دوم رستي وکړي، یو خدای مال لحاظ باندې خپل ځان باندې متکیوم او بل دا اوس زما درسونه عملی ولو. زموږ ډېرې ټولګیوال دي تر اخیری کال پورې عملا متاسفانه په ډېرې کارونه پوهېدو. اما زه دوم دریم سمستر نورس نور زما سافټویر جوړول، اپلیکیشن نه مې جوړول، له غټو سافټویر انجینرانو سره مې اړیکې وي، له غټو ټیمونو سره وکې نستم. نو دې غي کلونو کلونو حتی تر لسو کلو زیاتو تجربه به ماته دار خودل چې زه څه وکړم. بیا وروسته هم دا ماته معلومه من ډېره ګټه کړې ده، ځکه زه له پوهنتون سره هم لا سترونو ډک فارغ سم هم مینه وختونو درلودو. هم تر ټولو مهم دا وزل اقتصادي اړخ ډیر په کولاړو مې نه هغه ما تر ټولو زیو ماسلون خو ما تقریبا په اکاونټ کې اتنه لک افغاني به ما درلودي. نو دا فکر کوم په افغانستان کې ډیره ماسلین هتا نیټ څه د ماسلین په کورنۍ یا د کور په غړو باندې دی وابستوي. نو ما دا ستونزه حل کړې وه. ته ما ډېرې وخت له کورنۍ سره کله کله مرسته کوله، خو تر ټولو ډېر هڅه دا کوله خپل ځان ته ښه امکانات برابر کړم او تر ټولو بهترین لپټاپ، بهترین کورس او بهترین سفر وکړم. نو دا ما سره مرسته وکوله چې زه وا تر خوا چیز د مارکیټ اړتیا و تر غي لا خور وسلم.
بله، او سهر صاحب د کورنۍ تشویق، د کورنۍ هڅول څومره دخیل وستاسو په دې بریالیتوب او د بریالیتوب په سپړنه کې مو؟
زما شخصي موضوع کرښته وایم، واخن زما کورنۍ ما سره ډېر مرستونه کړه، زه ول خبر ته پټه کړم.
سهر صاحب څه بایس ول چې تاسو کمپنۍ جوړه کړئ؟ ځکه کمپنۍ جوړول خو پنګونې ته اړتیا لري او پنګونه په افغانستان کې کابل کې خطر هم لزان سره لري.
زما هغه وخت ملګرو دوستانو لډیر تکړه خلکو سره زما اړیکې وي، غیدار ته وویل چې دنده د استاد ژوند اصلي ستونزې نه حل کوي، یعنی دندې ډېر موقت ستونزې حل کوي ژوند، نو ما باید کار پنځونه کړې وای په مالي لحاظ مې خپل ځان باندې دفاع کړې وای. نو هغه وخت ما پیسې هم نه درلودې ډېرې، ما ټول سپما چې کړې وه په دغه دوه درو کم ځای ما کار کړی ما تقریبا $10,000 درلودو. نو ما ټیم جوړ کړ، ما ښې آیډیاوې درلودې، ما ښې اړیکې درلودې، ما مطبوعاتو کې لاس درلود، نو ما له کارپنځونکو او له نورو پانګوالو سره ولیدل او هغوی ما ته پیسې راکړې، ما ورباندې کمپنۍ پیل کړه. ما وروسته یو کال کښې هماغه پیسې هم ورکړې او خپله کمپنۍ هم تاسې ولیدلای سي په کابل او ټول افغانستان کښې ما مشتریانو ته خدمات ورکول، اپلیکیشنونه ولو. نو هغه انګېزه یې دا وه زه په مالي لحاظ باندې هم پر پښو ودرېږم، او ډېری هغه ستونزې چې زما پر ژوند کښې وې ما ورته هغې ته یوه لنډه لاره پیدا کړه. ما دنده مې حل نه بلله او په افغانستان کښې نه ده، او رسک تمز په افغانستان کښې شته، خو په هر بزنس چې له اوله کاله تیر سو، له اولو دوو کلو تیر سو، نور د کامیابي خواته روان ده، ځکه تقریبا 80% بزنسونه تجارتونه په اول دوو درو کلو کښې ناکامېږي. نو ستا ټوله هڅه به دې دا د یو بریالي کس په صفت باندې له اول درو کلو یې تېر کړې، او یو قوي ټیم وساتې، ښې مفکورې وساتې، نوښت کښې راوړې، او تر ټولو خپل هغه ستا مشتریان چې دي هماغه خوشحاله وساتې. نو دغه هغه د بزنس څو اړخونه دي، خو تر ټولو زما وړاندیز هم نوي ځوانانو دا داسې دوی دې که راځي نو کارپنځونې ته دې راځي، ځکه پر دنده د اوس یوې سمې پېړۍ ضرورتونه هېڅ نه پوره کوي. یعنې که په بل عبارت وایم، تاسې یو کال د دندې په معاش نه موټر اخیستلی سي، د دوو کلو درو کلو د دندې په معاش نه سي کور نه سي اخیستلی، نو دا خو ستاسو په ژوند کښې بدلونونه به ډېر سخت وي، ستاسې لوی لوی پرمختګونه کوي. نو زما که څوک غواړي سي فیصله په مالي لحاظ باندې ښه ژوند ولري، کارپنځونه یې یوازنی حل ده، او خطر لري، خو دا خطر یې وروسته ما په نظر یعنې داسې خطر نه ده، سړی د څه پکښې وبایلي، حتمن اشتباوې کوي او څه ترې زده کوي. ځوانانو ته مې هغه پیغام دا ده چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، او د دې وخت هغه اړتیا بلد کړي. ښوونځي کښې که دې وي، که چېرته پوهنتون کښې وي، پوهنتون د ټول باندې وخت هلته نه ورکوي. ما په نظر که نیمه څلوېښت د وخت د کل عملي کار ته ورکړي، حتی که اول سیمسټر کښې، حتی یولسم ټولګي کښې وي.
د ټکنالوژۍ د ډګر تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لنډ پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکراروو: 00420211415.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
بچو خونځے مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځے دے دفان بچو خونځے دے د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې د افغان بچو خونځې دې د افغان بچو خونځې دې شملہ خاندی